د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه دی چې په څو شېبو کې به سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولی د هیواد د نیمایي وګړو د زده کړې او کاري فرصتونو پر حق سترګې پټې کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 400 ورځې پوره شوي، میرمن امیری لیکلي چې طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او په ځانګړي ډول هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. هغې لیکلي د کره راپورونو له مخې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلې هزاره نجونې هم ایستلې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت څه موده مخکې د کابل پوهنتون له لیلې څخه د څو نجونو ایستل تایید کړل، خو ویل چې علت یې د لیلې له اصولو سرغړونه وه. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي له ناورین ځپلو ښځو سره د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمیر مرکزونه جوړوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړ. د ټویټ له مخې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې د جاپان حکومت د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC او د ښځو ځینې ټولنې مرسته وکړي. تمه ده چې څه باندې 15,000 مېرمنې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي او تر څنګ به یې د خپلو غونډو لپاره یو ځای هم ولري. د طالبانو حکومت په کابل کې پر مخدرو موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د یو 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین مهاجر فراهی پر ټویټر ولیکل چې د دې مرکز د جوړېدې چارې 90% بشپړې شوي او په یوه میاشت کې به د روږدو کسانو ځای پر ځای کول پکې پیل شي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په افغانستان کې د روږدو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي روسیې د هیواد د انرژۍ څه باندې درېیمه برخه تاسیسات ویجاړ کړي دي. ښاغلي زلنسکي نن په برلین کې د اوکراین د رغونې په اړه غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې روسیې د اوکراین هر څه وران کړي او د دې هیواد لپاره به دا ګرانه وي چې را روان ژمی تیر کړي. په برلین کې د اوکراین د رغونې په کانفرنس کې د جرمني د صدر اعظم اولف شولتس او د اروپایي کمیسیون د مشر اورزولا واندرلین په ګډون د اروپا جګپړو چارواکو ګډون کړی و. میرمن واندرلین د اوکراین پر ملکي تاسیساتو برید تروریستي عمل وباله. د نړیوال بانک د اټکل له مخې روسیې د اوکراین عامه تاسیساتو ته د 350 میلیارد ډالرو انډول زیان اړولی دی. او د پیغام استولو مشهور اپلیکیشن واتساپ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د لنډ وخت لپاره کار پریښود. د افغانستان او پاکستان په ګډون په آسیایي هیوادونو، اروپا، جنوبي افریقا او نوره نړۍ کې د واتساپ کارونکو د تقریبا 2 ساعتونو لپاره د دې اپلیکیشن له لارې د پیغامونو په استولو کې د ستونزې راپور ورکړ. د دې ستونزې علت نه دی څرګند شوی، خو رویټرز خبري اژانس د میټا کمپنۍ چې واتساپ یې ملکیت دی د ویان له قوله ویلي چې دوی له ستونزې خبر دي او پر جوړولو یې کار روان دی. واتساپ پر افغانستان سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د خلکو ترمنځ د ورځنیو تماسونو او اړیکو له بوختو پیغام استونکو اپلیکیشنونو څخه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نوی ګمارل شوی سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د خپل معرفي په غونډه کې وویل چې محصلانو ته به اجازه ورنکړي چې په لاریونونو کې ګډون وکړي. هغه وویل چې محصلان دی یوازې درس وایي، خو محصلان بیا په دې اړه وایي چې دا اقدام سم نه دی. مخکې له دې چې ورشو په دې اړه خپل ملمنو سره بحث وکړو، په دې اړه یو لنډ راپور لرو چې د محصلانو خبرګونونه پکې دي.
شما فکر میکنین اگه ما صدای ما را بلند بکنیم دنیا بیشتر متوجه
د غمیرمن د کابل په پوهنتون کې حقوق وای نو موړي د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د نوي سرپرست ورستي او څرګندونه ته چې محصلین د پلاریونون کې ګډون نه کوي انتقاد وکړ د محصله چې د امنیتی ستونزو لامل نه غواړي نو په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
یعنی واقعا در هر جای دنیا
د نړۍ په هر ځای کې انسانان کولای شي اعتراض وکړي د هغه څه په وړاندې چې پر دوی تحمل شوی او یا یې نه غواړي خو موږ په داسې ملک کې ژوند کوو چې اصلا ښه حکومتولي پکې نشته او د دوی ډېرې ترهګریزې کړنې د دې لامل کېږي چې موږ له خپلو ټولو حقونو بې برخې پاتې شو
باعث میشه که ما از تمام حقهای ما بې بهره بانیم
د کابل پوهنتون یو بل محصل چې دی هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وویل
یک تصمیم نادرست است
دا سمه پریکړه نه ده دا د هیواد د هر وګړي حق دی نه یوازې محصلین بلکې د دې هیواد هر وګړی کولی شي له خپل حکومت نه غوښتنې ولري خو دا حق اوس طالبانو د افغانستان له خلکو او محصلانو اخیستی دی
از مردم از شهروندان حتی از محصلان گرفته
دا خبرګونونه داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو نوی سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ د خپلې معرفي په غونډه کې وویل چې محصلین د له تحصیل پرته نورو فعالیتونو په ځانګړي ډول لاریونونو کې ونډه نه اخلي
دا اوس سلاسل مشکلات کله کله مابین تراسي یو د مظاهرې خبره پورته کې بل یو بل ځان پورته کې نو تاوان نه دا پېښ شي ډېر مسلمانان په انتونی کې هلته بزرگونو کسان چیزی دو وقت پل تعلیم غرازی خپل یو پل در ظرفیت ارتکای مطلبی وطن در خدمت مطلبی پنزش پر در نور روز سیمی غاری شلطه و اختشاش جور که و مشکل جور که بی اعتمادی ما به انترابلی در جبشان رو در درسو نظام سر لروار سی
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت څو مودې مخکې د کابل پوهنتون د نجونو له لیلې نه یو شمېر نجونې مقرراتو ته د پام نه کولو په تور له لیلې وویستلې د غنجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د استوګنې ځای د نشتون له امله جدي ستونزو سره مخ دي دغې مسلې بیا ګڼ شمېر غبرګونونه هم له ځان سره درلودل د کابل پوهنتون مخې ته یو شمېر محصلانو له دې امله اعتراض هم کړی و څو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان هم د افغان میرمنو نجونو په ځانګړي ډول د هغو نجونو په اړه چې د کابل پوهنتون له لیلې ویستل شوي اندېښنه وښودله دغه سازمان څو ورځې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و په داسې حال کې چې افغان نجونې له ګڼو محدودیتونو لکه د تعلیم تګ راتګ کار او نور اساسي حقوقو محرومي پاتې دي د کابل پوهنتون د لیلې نه د نجونو د وستلو پاره د رسنیو راپورونه د اندېښنی وړ دي
د لوړو زده کړو وزارت ته سرپرست څرګندونو پاړه او په دې اړه کوم خبرګونونه چې محصلانو درلودل راپور مو واورېده په همدې اړه په نننۍ خبرونه کې بحث کوو چې په اکاډمیک چاپیریال کې آیا محصلان د حق لري چې په لاریون وکړي اعتراض وکړي یا مثال دغه محصلان له دې فضا بهر کولای شي په لاریونونو کې ګډون وکړي کنه په پایلو هم غږیږو او دا چې محدودیتونه وضع شوي د دې پایلې به څه وي په دې اړه د پوهنتون له استاد آرین فراز او له دوو محصلانو او ځوانو فعالانو رح الله حیران او سمیع الله سعادت سره هم خبرې کوو همدا ډول ځینو نورو میلمنو هم ژمنه کړې وه که وخت پیدا شو او هغوی په خپرونه کې راسره شول نو د هغوی خبرې به هم په دې اړه واورئ په پیل کې به ورشو استاد آرین فراز ته استاد دغه وروستۍ خبرې چې شوې چې محصلان دې په لاریونونو کې ګډون نه کوي ستاسو په نظر عوامل څه دي ولې دغه څه پریکړه شوې ده چې محصلان له اعتراض او له لاریون کولو څخه راوګرځول شي
سلامونه یو څه تاسو ته ملمنو ته د ازدی راډیو اوریدونکو ته ګوري مختصر ټول پویو ځوانان په تیر لوست ځوانان او محصلین دی وی ټولنه ته ټول روخانه ذهنونه او ټول فعال خلق او ټول ډیر انرژي لرونکي کسان دي دوی د ټولنې افکار رهبری کول شي دوی د ټولنې افکار ته طرف او لار خود شي په ټول نړۍ کې د محصلینو غورځنګونه د لوی تغیراتو سبب کیږي نو طالبان هم دې موضوع ته متوجه دي هغه پوهیږي چې محصلین څومره انرژي لري همدا اوس په ګاونډي هېواد ایران کې تاسو ګورئ تر ټولو لوی مظاهرې په پانتونونو کې کیږي چې د شریف پانتون دی په ایران کې، بهشتي پانتون دی په ایران کې، او د نور پانتونونه دي چې هر ورځ محصلین لارو ته روزي او د رژیم د بدلون غوښتنه کوي. نو همدغه ډار دی چې زموږ هیواد کې هم د طالبانو ذهنونو ته ننوتی دی او هغوی له محصلینو څخه ویریږي. تاسو کولی شئ مثلا مزدور کاران او نور خلک په لارو کوڅو کې خولې وتړئ، هغوی به کور ته لاړ شي، خو محصلین هغه کسان دي چې سبا راځي، کاري انرژي لري د مختلفو غورځنګونو د جوړولو او د پرمختګ دپاره، هم فکري امکانات لري، علمي امکانات لري، او هم فزیکي انرژي لري. نو دوی کولی شي د لویو بدلونونو سبب شي. په همدې دلیل ده چې چارواکي له دوی ډارېږي. د دوی په ذهنونو کې د محصل نوم څخه ویره پرته ده، او دوی غواړي مخکې د دې خبرې مخنیوی وکړي. ګرچې د افغانستان محصلین متاسفانه په ډېرو بدو اقتصادي او نورو شرایطو کې دي چې د هغې له امله نه شي کولی سیاسي او اجتماعي فعالیتونو ته وخت ورکړي. او بل زموږ د محصلینو ترمنځ د سیاسي او اجتماعي فعالیتونو مخینه هم خصوصا په تېرو څو کلونو کې عمره ژوره نه ده، خو بیا انرژي ډېره زیاته شته. یعنې په افغانستان کې که څوک غواړي بدلون راولي، هغه به مو همدغه ځوانان او همدغه محصلین وي چې دوی د ټولنې تر ټولو روڼ دي او لوستې قشر دی. په دې کې نجونې او په دې کې سړي او نارینه او ښځې دواړه مساوي ډول شامل دي، او دواړه کولی شي په اوږه په اوږه سره کار وکړي او مخ ته لاړ شي. نو زما په نظر همدغه ډار او وحشت له دې اتحاد او د انرژي او د رونی اندې څخه دی چې طالبان یې ډار کړي دي او هغوی داسې اقدام تاسولي دي.
مننه استاد فراز. رحوله حیران چې د مسکو په دولتي پوهنتون کې د قانون په برخه کې د ماسترۍ د ورز د کړیال د هم را سره ده. حیران سپ تاسو ته خرغلاست وایم. غواړو له تاسو وورو تاسو په نظر په دغه سي زيونه کې چې مثال هغه اکیډمیک ماحول وي، تاسو له تجربې کراته وای، آیا په کار ده چې اعتراض وشي کو نه شي؟ یعنی دا زیاده محصلان حق لري چې په دغه سي غونډو لارینو او نور اعتراضي ناستو کې ګډون وکړي کنه؟
سلامونه، احترامات هیواد سي تاسو ته او ګډونوالو ته. تاسو د ازادۍ رادیو مایکروفون د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته هم سلامونه احترامات وړاندې کوم. واقعا یو ښه موضوع مې انتخاب کړی دی. له تاسو ډېره مننه چې په داسې مهمو موضوعاتو کې مو موږ ته د ګډون بلنه راکړله. دا یوه ښه موضوع ده. په اکاډمیک چاپېریال کې پر ځوانانو باندې محدودیتونه چې ټولنې کې بېلګه لري، ریښې لري. ولې زموږ په ټولنه چې یوه بېله ټولنه ده، د کلتوري شرایطو همداشان له هر اړخه یوه
حیران سپ تاسو خپل مثال خپل محصول یاستی؟ البته غواړم اول دا مو پوښتم چې مثال خبر تاسو خپل هم ځینی په ځینو مواردو کې داسې فعالیتونه کړي دي، په ځینو غونډو کې مو ګډون کړی دی، او غبرګون یا عکس العمل څه وو؟
بالکل، ما په ځینو غونډو کې ګډون کړی دی په دې مورد. زه وایم چې پر ځوانانو محدودیتونه کله هر اړخوي یا له هرې ډلې وي، دا خپله د هغوی په زیان دي، خپله د ټولنې په زیان هم دي. زه به دا موضوع له یوه بل اړخه وڅېړم چې زموږ په چاپېریال کې لومړنۍ محدودیتونه د محدودیتونو زړې په کورنیو کې کرل کېږي. زموږ هغه ماشوم ته د خبرې کولو حق نه ورکوي. بیا وروسته راځي، دغه ماشوم راځي ټولنې ته وړاندې کېږي، په ټولنه کې له داسې چلند سره مخامخ کېږي چې هغلته د فکر او د فکر او د بیان ازادي نه وي. نو حد اقل موږ اوس وګورو، زموږ ټولنه وګورو، زموږ پرمختګ وګورو، نننۍ نړۍ د اصلي نړۍ هغه پرمختګ سره اتیاز کړي، نو زموږ ټولنه په هغه
لوړې کې نه ده، زموږ ځوانان لیک ځوانان دي، عادي اصل پرمختګ کوی دی. په ځوانانو باندې دا ډول محدودیتونه وضع کېږي، نو یو ډول تصمیق ته لاره هوارېږي، یو ډول لاسه کولو ته لاره هوارېږي. نو زه وایم چې پر ځوانانو دې محدودیتونه نه وي، او دې ځوانانو دپاره دې د نرم ډیالوګ له لارې خلاصي شي، نرم ډیالوګ دې زیات شي، زموږ ټولنه دې نرم ډیالوګ په واسطه مخته تلی شي. که څه هم په اوسني وخت کې د همدا ډول تظاهرات په وړاندې مشکلات دي، هماغه وخت نه دی لکه پخوا چې یو څو کاله مخکې یوه پیړۍ مخکې اسکولانې پرمختګ کړی و، اسکولانه له بېلابېلو پرمختګونو تېره شوې ده، ځوانانو سیار ته لګېږي. زموږ زه چې څومره خپل ځوانان جوړمه، خپل ځوانانو باور لرمه، په افغانستان کې څومره ځوانان دي هغلته کېږي، له هر اړخه تقریبا پوره ځوانان دي. ولې اوس وخت کې دغه غسته یو څه خاموش شوی دی؟ خو داسې نه دی خاموش چې عمر ته به خاموش شي، ځکه دا یو یو واضح رامنځته کېږي، یو درز رامنځته کېږي. دغه درز زه وایم چې زموږ دې دی، هغه په زیان دی، د ټولنې په زیان هم کېدی شي که تصمیق ته لاره هواریږي. زه وایم چې د نرم ډیالوګ له لارې دی، د نرمو خبرو له لارې دی دا ډول بحثونه ایجاد شي، ځوانانو ته د بحث کولو یوه مرجی برابره شي، نه داسې چې په
مننه. حیران صاحب، البته په بحث کې وروسته به دغه تاسو په خبرې بحث وکړو چې نرم ډیالوګ څنګه رامنځته کېدلی شي. استاد فراز، یوه خبره چې د طالبانو حکومت لوړو زده کړو سرپرست وزیر ورته اشاره کړې، هغه دا ده چې ویلې دي لاریونونه یا نور دغه اعتراضونه هغه درسي نظام اخلالوي. تاسو فکر کوئ چې یعنی رښتیا هم که لاریون کېږي یا مثال د خبرې اعتراض کېږي، هغه درس دې ورسره اخلال شي یا هغه درسي نظام دې ورسره اخلال شي؟
نه، بالکل په هیڅ وجه نه، بلکې په ډېرو برخو کې زما په نظر د ډېرو پوهنتونونو د ډېرو پوهنځیو درشتو سره دا فعالیتونه او اعتراضونه مستقیم اړیکه لري، او محصلین کولی شي ډېر ښه زده کړه ځینې وکړي. مثلا د ټولنیزو علومو محصلین، د هنرونو محصلین، د ادبیاتو محصلین، د ژورنالیزم محصلین، د حقوقو سیاسي علومو محصلین، د شرایطو محصلین، دا ټول هغه پوهنځی دي چې دوی کولی شي مستقیما په اعتراضونو کې د ګډون له لارې عملي زده کړه وکړي. دوی په مختلفو طریقو کولی شي بحثونه وکړي، او د بحثونو محتوا وڅېړي، او خپل هنري او یا ټولنیز فعالیتونه په عملي توګه وړاندې کړي، په خپلو کې ګروپونه جوړ کړي، او د ټیمونو په حیثیت یو بل سره مرسته وکړي او کار وکړي. چې دا ټول همدغه پوهنځیو د عملي کارونو د پاره لاره مساعده کوي. زما په نظر اعتراضونه د محصلینو د درسونو د پرمختګ او د عملي ډګر ته د تیارېدو لپاره تر ټولو ښه لاره ده. او بله خبره دا چې اعتراضونه دا نه دي چې جبري دي، که یو څوک اعتراض کوي د دې مطلب دا نه دی چې هغه ټول پوهنتون مجبوروي چې باید دوی سره ودرېږي، بلکه خبره دا ده چې یو څوک یو انتقاد لري، یو خبره لري، هغوی باید دا خبره وکولی شي. نور کسان چې نه غواړي په دې اعتراض کې ګډون وکړي، هغوی کولی شي خپل صنف ته لاړ شي، هلته درس ووایي او لیکچر ته غوږ ونیسي. او پوهنتون یوه لیست ځکه نه ده چې تاسو دلته غږ وکړي، په بل طرف کې به واورېدل شي. د کابل پوهنتون ډېره لویه ساده، او بیا هم مظاهرې کېږي د پوهنتون مخې ته، د پوهنتون خواوشا کې تاسو کولی شئ مظاهرې وکړي. د طالبانو خبره اصلا د درسي نظام مسله نه ده، دوی درسي نظام هره ورځ تر بلې بربادوي او خرابوي. د دوی خبره دا ده چې په خلکو واک وچلوي، د دوی خبره دا ده چې خلک تر خپل کنټرول لاندې را راولي د همدې په خاطر کې یو محصل حتی په فیسبوک کې هم لیکنه کوي هغه تعقیبیږي او زندان ته اچول کیږي یعنی هغه د فیسبوک لیکنه د درسي نظام سره هیڅ اړیکه نه لري هغه محصلین چې د باندې د پانتون د سان څخه د باندې په سرک باندې مظاهره کوي هغه لیلی استل کیږي او هغه له درسونو او پانتون اخراجیږي دا یو دروغ او پلمه ده چې دوی مخته راوړي اول خو دا پلمه هیڅ منطق نه لري چې د درسي نظام سره مرسته کوي او دوهم برخه کې دوی دا پلمه ډیره دروغ ده نو هغه محصلین چې په فیسبوکونه لیکنه کوي هغوی ولې بندیانېږي هغه محصلین چې د پوهنتون نسان نه د باندې مظاهرې کوي هغوی ولې له پوهنتون څخه اخراجېږي او نیول کېږي زندانونو ته اچول کېږي دا دروغ باید سره تفکیک شي دا پلمه باید تفکیک شي په ټوله نړۍ کې چې کله استبدادي دولتونه د اعتراض او د لاریونونو مخنیوی کوي دا هغوی پلمه همدا وي چې دا لاریونونه د ټولنې نظم اخلالوي کله پانتون نه راوځي په ټوله کې بیا وایي چې دا ټولنه نظم اخلالوي تاسو ترافیکي سیستم مختل کوي زه نه پوهیږم تاسو د خلکو ځینو ته تشویش اچوي نو د دې ټولنې نه خو موږ جدا نه یو خو غرته نشو تللی چې په غره کې به مظاهره وکړو هلته د مظاهرې معنا نه لري تاسو په دې ټولنه کې بل اخر په یو مکان یو ځای کې باید مظاهره وکړي تر څو دغه ټولنې خلک او چارواکي متوجه شي او مستبد دولتونه او مستبد چارواکي تل دې موضوع ته متوجه وي هغوی هم دا ډول دلایل راوړي تاسو نظم مختل کوي تاسو تشویش پیدا کوي تاسو درسي نظم خرابوي او بیا په دې پلمه د لاریونونو مخنیوي کوي چې د دوی اصلي هدف هغه خلکو خپلواک چلول دي په خلکو خپل افکار تحمیلول دي د دې نه چې دوی واقعاً د ټولنې په فکر کې وي یا د چا د درسونو په فکر کې وي یا د نظم په فکر کې وي نظم د نظم د اخلال تر ټولو لوی دلیل خو همدوی دي همدوی چې پوهنتون مکتبونه یې بند کړي دي همدوی چې د پوهنتونونو اساسي مضمونونه لغوه کوي او په ځای یې نور د معنا مضامین اضافه کوي همدوی چې د هیواد تر ټولو تکړه استادان د مهاجرت ته مجبور کړي دي همدوی چې د پوهنتونونو دننه یو وحشت جوړ کړی او محصلین د کالیو په خاطر ډبول کیږي محصلین د موبایل لرلو په خاطر ډبول کیږي
مننه استاد
لیکنه په خاطر ډبول کیږي
مننه استاد البته موږ مشخص د دغه موضوع په اړه خبرې کوو هغه په اکیډمیک ماحول کې د ځینو محدودیتونو او بندیزونو په اړه غږیږو کاش البته د لوړو زده کړو وزارت ویاند هم وایي البته غوښتنه مو کړې وه چې دغه پوښتنې چې دوی ته راجع کیږي ځواب کړي خو په هر صورت ورځو بیرته حیران صاحب ته حیران صاحب مخکې تاسې خبره وکړه چې ځوانان یا مثال لغه ماشومتوب په داسې یو کورنۍ کې را لویږي چې هغه سانسور شوې کورنۍ ویني دوی ته ډېر حقونه نه ورکول کېږي خبرې نه شي کولی هغه خپل انتخاب نه شي کولی دوی یو ډول مجبور دي چې هر څه د کور د مشرانو په خوښه وکړي په ټولنه کې هم دی په اکاډمیک چاپیریال کې هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ کېږي چې دوی له محدودیتونو سره مخ وي په مجموع کې دا ټول ژوند بیا دغه ډول کوي چې د یو ډول آزاد فکر نشي کولای کله چې دغه سي یو چاپیریال وی ل ماشومتوب بیا تر ځواني او بیا د ژوند تر ډيري برخي اغیز څوي په ځوانانو باندې
مننه هیوا څه زب همدا موضوع لکه تا چې یادونه وکړه په همدې موضوع باندې تسلسلي بحث وکړم راو به ګرځم یو خو اوسنۍ دولتونو هغه سټراکچر دی چې هر دولت بیلابیلې ځانګړتیاوې لري په اوسنۍ نظام به زه نه غږېږم ولې عموم کې به زه دغه د ځوانانو پر محدودیتونو وغږېږم چې څه ډول هغه زموږ ځوانان چې خپله زه دا شیان مې ډېر تجربه کړي دي په دې به وغږېږم لومړی زموږ په چاپیریال کې بد هغه کلچر دا دی چې ماشوم چې لمړنۍ د روزلو ځای له کورنۍ څخه پیل کیږي نو په کورنۍ کې دته د انتخاب حق هم نه ورکول کیږي د خبرو کولو حق هم ترې اخیستل شوی دی نو دغه عوامل دي چې زموږ په ټولنه یو څه ورسته پاتې کړی دا او پوهیږو چې دی دولتونو لخوا ځینې شرایط شته دي چې پر ځوانانو باندې وروسته مسلط شوي دي، دوی له پرمختګ ژغورلې. خو زموږ کلتوري شرایط نه باید سترګې پټې نه کړو، چې زموږ کلتوري شرایط داسې ایجابوي چې ځوان د یو ډول په هغه کې یو لومه کې یو ډول لکه فکري زندان کې وساتل شي. دا نسبتا غلط خبره ده نورو ټولنو ته. زه چې په یوه متفاوته ټولنه کې اوسېږم، دغه یو کال کېږي دلته یم، دلته چې کوم بحثونه ایجادېږي د ځوانانو ترمنځ، هغه کوم بحثونه کېږي کرا شو، بیا اکاډمیک هغه ماحول ته اکاډمیک ماحول ته راشو. اکاډمیک ماحول کې زموږ د پانتون استادان او د دغه ځای استادان چې سره پرتله کړو ډېر فرق لري. د دوی هغه چال چلند او رویش ډېر سره فرق لري. دلته استادان حتی پروفیسران دي، له محصلینو سره ګپ شپ هم لري، ټوکې هم ورسره کوي. خو داسې نه دی چې په تمسخرانه انداز وي. دلته چې د شعور ډېره لوړه دی، ډېره لوړه سطحه دی، نو د دوی د فکر د غوړېدا دپاره بېلابېلې پروژې دي، بېلابېل سیمینارونه دي چې مخته دي. نو زموږ دغه د ټولنې د وروسته پاتې والی او یو لوی لامل زموږ کلتوري شرایط هم کېدای شي. له دې باید سترګې پټې نه کړو، ځکه چې لومړی ماشوم وي د هغه د پرمختګ او د وروسته پاتې والی شرایط په کورنۍ کې ټاکل کېږي. وروسته له کورنۍ بیا ټولنې ته راوځي. په ټولنه کې هم چې ټولنه د کورنۍ د جوړښت یو هغه ده، یو چیرې ټولنه له کورنۍ جوړه شوې ده، نو همدا شرایط ورته په اکاډمیک ماحول کې هم ورته ایجادېږي چې د ده د فکر د غوړښت د مخنیوي سبب ګرځي. نو زه وایم چې ځوانانو ته د فکر د غوړېدا دپاره بېلابېل فرصتونه ایجاد شي، پر دوی د محدودیتونه نه وضع کېږي. حتی په کورنۍ کې د بحث کولو هغه جرأت ورکړل شي، چې دا جرأت وکړي چې په کورنۍ کې د لومړی انتخاب وکړي، بیا له انتخاب وروسته د خبرو حق ورکړل شي. خو د نرم ډیالوګ له مخې، د نرمو خبرو له مخې، د منطق له مخې، نو وروسته که دغه ځوان ټولنې ته راوځي، په ټولنه کې د ټولنې سره مخامخ کېږي، بیا هغلته له دغو شرایطو سره مړه کولی شي. ځکه د ده هغه زړي پاخه دي په کورنۍ کې، په کورنۍ کې چې د ده هغه هغه څه ورته وایي، د ده هغه کونډه پاخه شوله په کورنۍ کې، نو وروسته په ټولنه کې د ټولنې له شرایطو سره دی مقابله کولی شي. یو څه ځکه تر شا یې کورنۍ سپورټ لري، کورنۍ حق ورکړی دی. نو زموږ بده دا ده، له بده مرغه زموږ په ټولنه کې بده دا ده چې یو یو ځوان په کورنۍ کې دا مبارزه وګټي او که ټولنې ته راځي، نو په ټولنه کې ځینې محدودیتونه شته، له هغو سره کېدای شي دی مبارزه ونه کړي. خو په اوسني وخت کې چې زه ځینې ځوانان ګورم، له داسې شرایطو سره یې واقعا مبارزه کړې ده، تر لوړو هدفونو رسېدلي دي، له دې محدودیتونو تیر شوي دي، هم په کورني مسایلو کې، هم په اکاډمیکو مسایلو کې. یې دا ډول محدودیتونه تر شا پرېښي دي، له دغو سره یې مبارزه کړې ده، حتی استادانو سره د نرم ډیالوګ له مخې کې تللي دي. مننه
کورودان حیران صاحب، خوشحاله اوسئ. سمیع الله سعادت هم په خبرونه کې راسره یو ځای شوی دی، محصل او مدني فعال دی. سعادت صاحب، تاسو ته راغلاست وایم، غواړم له تاسو وپوښتم چې دغه کوم محدودیتونه چې دي تاسو خپل هم کېدی شي حس کړی وي، چې په تاسو اغیز څه و؟ مثال د لاریون نه کول، یا مثال د ځینو بحثونو نه کول، د دې اغیز په اړه کراته وغږیږي چې په تاسو او نور محصلانو یې څه تاثیر کړی؟
ولی خمین صاحب سلامونه تاسو ته او په خبرونه کې نن او تا ولاندې کوم په دې هله خبرونه بیل کړی وی تاسو ته په ختنه په جواب کې واقعا کوم اقدام چې څنګه نو وزیر پراتو سره وکړلو دا اقدام په مسجدونو پر روحیه باندې ډیر نه وړه غږه کړی دا اساسی قانون هر چا ته د تظاهراتو حق ورکړی دا چې هغوی خپل حق پوښتنه وکړي محصلین نه باید وزارت ښه کارکوونکي ښه څوک چې دغه پرېکړه کړې ده هغه باید دا وپوښتي چې تاسې ولې محصلین ولې مظاهره کولو ته راولاړیږي کوم دلایل دي آیا موږ کې کومه ستونزه موجوده ده چې موږ پر وړاندې دا غږ پورته کوي کله چې وزارت چارواکي او کارکوونکي دا پوښتنې له ځان څخه مطرح کړي چې محصلین هغه ستونزې مشکلات کوم موجود دی هغه هغو ته رسیدګي وکړي یو محصل هېڅکله دا زړه نه کوي هغه د خپل حقوقو یعنې خپل حقوق چې ترلاسه کړی بیا هم د هغو په مقابل کې راجګ او مظاهره وکړي شخصاً پر ما باندې ډېر ناوړه تاثیر کړی دی یو خو زموږ د افکار هغه مثبت افکار چې د هغو مخه نیسي بل دا چې نن ورځ چې پر محصلینو باندې ظاهرو بندیز ولګول سبا تن څوک پوهنتون ته زړه نه کوي پوهنتون ساحې ته داخل شي درس ووایي همدا لاملونه دي چې ډېری ځوانان زموږ او تاسې د تحصیل او تعلیم څخه محرومه پاتې کېږي عالم وایي چې که چېرې په ټولنه کې حکومت کول غواړي نو د ټولنې اکادمیک تحصیلي او تحصیلي بنسټونه چې دي دغه لمندې وته نو بیا به ستا حکومت کولو ته لاره برابره شي نو اوسني کسان هم همدا کارونه کوي او تعلیمي او تحصیلي بنسټونه څوارلس میاشتې کله بل هر څه ډېره ضربه ولیدله او لا نوره ضربه هم ویني په کار نه ده چې وزارت داسې پرېکړې وکړي چې هغه د محصلینو په خاص کې لویه جفا وي سبا ورځ همدا محصلین مثلا دای نه خاصه خدای ته نه کوي چې په ټول یو ټوله یو ځای پوهنتون پرېږدي یا مکتبونه پرېږدي یو داسې دوی دپاره لوی سرخوږی وي دوی پر وړاندې که چېرته راپورته شي د هغو کنټرولول به بیا لویه ستونزې او مشکلات ورته شي
مننه سعادت صاحب ښاغلی فراز البته په افغانستان کې کرا شو په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو په اړه خبره کوو البته که تیر تاریخ هم راسپړل کیږي که څه هم اوس کېدی شي هغه سیاسي فعالیتونه د پوهنتونونو دننه نه وي خو یو وخت داسې و چې ځینې ګوندونه وو ځینې ایډیالوژۍ وې چې کلونه مخکې هغه پوهنتون ته لاره کړې وه او هلته یې ځینې جنجالونه هم رامنځته کړي وو حتی مثال ځینې فزیکي شخړې کېدلې تیزاب دی او بل مخې ته شیندل کېدل کرا شو هغو تجربو ته په کتو سره څنګه اوس په اوس وخت کې کېدلی شي که یو فعالیت هم محصلان کوي ولو که مختلفې ډلې وي د دوی هغه فعالیتونه سوله ییز وي په دې ډول وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي نو په دې اړه تاسو څه وایئ
ګورئ موږ په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو کې د سیاسی ګوندونو د فعالیت مخینه لرو او ډېر کامیاب ګوندونه له همدغه له کابل پوهنتون نه خصوصا سرچینه اخیستې ده او جوړ شوي دي زموږ ښي اړخي ګوندونه لکه جمعیت اسلامي او حزب اسلامي د دوی اساس له کابل پوهنتون نه شروع شوی و فعالیت له کابل پوهنتون نه و زموږ ښي اړخي ګوندونه چې د وطن ګوند او د هغه نه وړاندې د خلکو دیموکراتیک ګوند دا له کابل پوهنتون نه پیل شوی و د دوی فعالیتونه کنه وای د افغانستان د هغه لوی تغییر سره نه مخ کیده زموږ ټولنه به ممکن ځای په ځای ولاړه وه نو د دې دا د دې ثبوت دی چې په پوهنتونونو کې سیاسي فعالیتونه د ټولنې په ګټه دي بلکې په ټوله نړۍ کې دغه شی بالکل منل شوی منطق دی او بالکل عادي خبره ده چې د پوهنتونونو محصلین باید فعالیتونه ولري هو خبره راغله د فزیکی شخړو او د تاوتریخوالی ته هغه په هر ځای کې باید منوي، هغه باید د هر چا لخوا منوي. د څوک چې تاوتریخوالی کوي هغه ته باید سزا ورکړل شي. دا هغه د پښتنو خبره د دې لپاره چې یو څوک آسان تاوتریخوالی کوي تاسو نشئ کولای چې اوس ټول پښتین په اور واچوي او هغه ته اور ورته کوي او هر څه بند کړي. محصلین باید اعتراض حق ولري، محصلین باید د خبرو حق ولري، محصلین باید د مبارزو حق ولري، محصلین باید نوې افکار او د معرفي حق ولري، اجازه ولري. ځکه همدا زموږ د ټولنې لوستي کسان دي، همدا زموږ انرژي ده، همدا کسان دي چې زموږ ټولنه باید سبا رهبري کړي. او دا ښکاره خبره ده چې زموږ د ټولنې اوسني مشران نه غواړي چې محصلین سبا ټولنه رهبري کړي، بلکې دوی غواړي دوی په شان د مدرسو څو ملایان راشي او د غرونو څخه حرکت شوي څو کسان راشي او ټولنه رهبري کړي. زموږ ټول ډیالوګ همدغه دی په ټولنه کې، دا ټوله مبارزه همدغه ده چې دوی غواړي د پانتونونو فارغ کسان په پانتونو لوستي کسان تر کنټرول لاندې راولي او ټیټ وساتي. نور پرته له دینه د افغانستان تاریخ تاسو وګورئ، د پانتونونو محصلین فعال پاتې شوي، هغوی په ټولنه کې د لویو اعتراضونو سبب شوي دي. نه یوازې د افغانستان د کورنیو مسایلو په باره کې، بلکې د بهرني اشغال په مقابل کې، د روسانو د اشغال په مقابل کې تر ټولو لومړی مظاهرې د کابل پانتون محصلینو شروع کړې. وروسته بیا نورو ځایونو ته د مظاهرې وغځېدې او وسله واله مبارزه شروع شوه.
استاد فراز، تاسو یادونه وکړه چې البته دغه د سیاسي فعالیتونو خبره مو وکړه چې ځینې لوی ګوندونه له هماغه ځای څخه راپیل شوي، خو البته ډېر خلک دغه نیوکه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د هماغه ګوندونو د ټکر ثمره ده. یعنی که دوی مثال یو جوړجاړی سره کړی وای یا سوله ییز سیاست کړی وای، افغانستان به اوس په دغه وضعیت کې نه و لکه اوس چې دی.
دقیقا خبره ده. ګوره، تر هغه وخت پورې چې دې ګوندونو مساوي حقوق لرل په ټولنه کې، د یو بل سره فزیکی شخړې نشوي کولای. د ګوندونو ټکر هغه وخت منځته شو چې کله چپی ګوندونو مکمل واک په لاس کې واخیست او په ښي اړخي ګوندونو باندې مطلق بندیزونه ولګول او د هغوی مشران له هیواد څخه د تیښتې په تیښته مجبور شول. دا هغه وخت چې د ښي اړخو ګوندونو مشرانو وسله واله مبارزه شروع کړه، که څه هم په دې کې نور نړیوال او د ګاونډي هیوادونو استخباراتي لوبې هم شامل دي، دا غونه هیڅ انکار نشي کېدلی، خو زمينه ورته هم د په همدې طریقه مساعده شوه. نو که تاسو اوس هم په پانتونونو کې د سوله ییزو فعالیتونو مخه نیسئ، دا به ځوانان وهڅوي چې د خپل اهداف ته د رسیدو لپاره وسله والې مبارزې او د نورو استخباراتي ډلو سره د یوځای کېدو لاره پیدا کړي او هغې خواته لاړ شي. د افغانستان مشکل په پانتونونو کې د سیاسي فعالیتونو څخه نه دی، بلکې د افغانستان مشکل همیشه همدا دی چې یو ډله قدرت ته رسېدلې، هغوی نورو ډلو ټولې په مطلق ډول محوه کړي دي او د هغوی د فعالیت مخې نیولې ده. چپیانو همدغه اشتباه وکړه چې کله بیا مجاهدین واک ته ورسېدل همدغه اشتباه یې وکړه، بیا چې په لومړي ځل طالبان واک ته ورسېدل همدغه اشتباه یې وکړه، او په تیر جمهوریت کې طالبانو ته په بند کې د ګډون ورکولو اجازه همدغه اشتباه تکرار و. اوس طالبان بیرته بیا همغه اشتباه تکراروي، فکر کوي دوی یوازیني خلک دي چې د واک او د ځواک مستحق دي او نور هیڅوک په هیڅ نه پوهېږي او یا لږ تر لږه مستحق نه دي، او دا بیا د همغه اشتباه تکرار دی. تاسو د خلکو خولې بندوي، خلک به د اعتراض لپاره بله لاره پیدا کوي. هغوی به ځوانان که د خپلې غصې د سړولو لپاره د مظاهرې طریقه ونه لري، سبا د استخباراتي ډلو او نورو سره یو ځای کېدو لاره پیدا کوي او خپل عقده په هغه ډول در باندې سړوي. نو انتخاب ستاسو په لار کې دی چې تاسو هغه د حیران خبره ستاسو مل حیران صاحب خبره چې تاسو نرم ډیالوګ ته زمینه مساعده وي او د هغه ته وده ورکوي تر څو په ټولنه کې دا بحث ایجاد شي او په هغه باندې عمل وشي، او نه تاسو د نرم ډیالوګ مخه نیسئ چې نرم ډیالوګ مخه نیول په خپله په فزیکي شخړو بدلیږي. نو دغه مسله ده. خپل همدا فکر چې ګواکې په پانتونونو کې د فعالیت اجازه ورکول بیا د داسې ګوندونو د رامنځته کېدو سبب کېږي چې هغه به بیا افغانستان بربادوي، او څنګه دا اشتباه فکر دی. دا یو مشخص وضعیت نامناسب تحلیل دی چې خلک یې وړاندې کوي. زه بیا هم وایم که د کابل پانتون کې تیرو پخوانی محصلینو د فعالیت اجازه نه لرله. موږ په خپل تاریخ کې د کمونستانو د پراخو ګوندونو او د همداسې د خیاړخو مجاهدینو د پراخو ګوندونو د شتون تاریخچه نه لرله، او همدې طریقه به زموږ ټولنه پرمخ نه وای تللې. په یاد ولرئ زموږ د ټولنه، زه بیا تکرارم، زموږ ټولنه کې د جنګ جګړې مسله د دې ګوندونو شتون خبره نه وه، بلکې د جنګ جګړې مسله دا وه چې روسانو یرغل وکړو. دلته استخباراتي لوبې پیل شوې، او د روسانو د یرغل وروسته چپي ګوندونو د ښي اړخو ګوندونو د مطلق محو کولو لاره ونیوله، او د هغوی ته هېڅ ډول هغه خپله یوه دیکتاتوري ونه. تاسو یوه دیکتاتوري په بله دیکتاتوري نه شئ ختمولی. تاسو که غواړئ چې ټول خلک سوله ییز ژوند درسره وکړي، یو څوک ستاسو په خلاف وسله پورته نه کړي، یو څوک ستاسو دولت خلاف نه وي، نو باید هغوی ته د فعالیت، د سوله ییز فعالیت اجازه ورکړي. که دا اجازه ورنه کړي نو تاسو باید عواقبو ته منتظر اوسئ. نن وي، سبا وي، لس کاله وروسته وي، دا عواقب تاسو ورسره مخ کیږي، او تاسو به نتیجې ویني چې ستاسو دولت خلاف به خلک نور فعالیتونه پیل
مننه. ښاغلی حیران، یو دلیل دا دی چې مثال پوهنتون یا اکاډمیک چاپیریال تعریف شوی چې دا د زده کړو ځای دی، او محصلان هم چې راځي باید یوازې په زده کړو تمرکز وکړي. خو بل دلیل بیا دا دی، هغوی وایي چې محصلان دلته راځي، مثال هغوی ته باید دا ور زده کړل شي چې دوی خپل حق وغواړي، که حق ضایع کیږي یا د یو بل چا حق ضایع کیږي، دوی باید په وړاندې چوپ پاتې نه شي. دوی باید دغه جرأت پیدا کړي، دا زده کړي چې څه ډول خپل غږ اوچت کی، حق وغواړي او د حق ملاتړ وکي. تاسو د کوم نظر پلویان یاست؟ یعنی د کوم نظر تایید کوئ؟ یا محصل باید ټول تمرکز یوازې په زده کړو کې کنه، د دې ترڅنګ ځینې نور شیان، ځینې نور کارونه هم وکړي، ځینې نور څه هم باید زده کړي، او ځینې نور څه هم د ټولنې یا د خپل محیط لپاره وکړي؟ هغه څه رښتیا هم دا حیران صاحب، تاسو غږ ډیر ورو دی، کله خپل وړه واس خبرې وکړي. مهرباني، اورو اورو اوس مهرباني وکړي. بالکل اوس موږ غواړو مهرباني.
زموږ هغه د څور ته وایي، د غدې ځوانانو یو ستونزه ده چې دی په اوسنی وخت کې مدني فعالیتونه غواړي. زه وایم چې دواړو خواو ته ځوانان که نظام دی ځوانان د دې ترمنځ چې د زه د نرم ډیالوګ خبره کوو، لومړی باید نرم ډیالوګ رامنځته شي. نرم ډیالوګ له مخکې تلی شي، داسې نه شي کېدی چې نرم ډیالوګ دې محو شي. هو، که نرم ډیالوګ دې نظام له مخې محو کېږي، خپله نظام ته ستونزې ایجادېږي. ځکه په اوسني وخت کې زموږ ټولنه په یو بیل پوړ کې ده، زموږ ځوانان په یو بیل سټیپ کې دي. ستاسو د پوښتنې سره چې په اکاډمیک ماحول کې ځوانانو ته یوازې تمرکز، وایم چې یوازې پرسته دا ښه ده چې زده کړې ځوانان د زده کړو لپاره د اکاډمیک ماحول د زده کړو لپاره دی، خو د فعالیت دپاره باید اجازه ورکړي، هغه فعالیت چې د دوی د هوش سبب ګرځي. ځکه موږ چې یادونه کوو چې ځوانان په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري، همدا ځوانان دي چې یو وخت د دغې ټولنې رهبران دي. نو که موږ غواړو چې یو ښه نظام ولرو، پرمختللی باشعور ټولنه ولرو، ځوانانو ته د سیاسي درسونو ترڅنګ، د درسي فعالیتونو ترڅنګ، د نورو فعالیتونو اجازه هم ورکړو چې په سوله ییز ډول حل او فصل شي، که هغه په هره برخه کې وي. ځکه اوس وخت کې موږ واقعیت کې که موږ جګړې ګټلې، زموږ تاریخ خدا راته وایي چې موږ جګړې ګټلې، ولې دې هغه سره زه موافق نه یم. خو که جګړې موږ ګټلې، دا به ورسره ومنو چې موږ جګړې ګټلې، خو موږ سیاست بایللی دی. سیاست د سیاست ډګر په همداسې ځوانانو په همداسې فعالیتونو ولاړ. که له دغو فعالیتونو موږ صرف نظر کوو یا محوه کوو نو زموږ ټولنه نور وروسته پاتې کېږي، په ټولنه کې نور ستونزې ایجادېږي، ټولنه نوره شړېږي. زه وایم چې د درس تر څنګ ځوانانو ته باید د فکري د فکر د غوړونې د خبرو اترو واک هم ورکړل شي.
حیران سره تاسو د نرم ډیالوګ خبره وکړله، که په لنډو کې همدغه پوښتنه ځواب کړئ چې دغه نرم ډیالوګ څنګه رامنځته کېدلی شي، مثال محصلان ځوانان څه کولی شي او په مقابل کې حکومتي چارواکي څه کولی شي چې د دوی ترمنځ یو نرم ډیالوګ وي؟
نرم ډیالوګ د خبرو اترو نرمې خبرې د په منطق ولاړې خبرې د ځوانانو او د نظامونو ترمنځ رامنځته کېدای شي. ما مخکې یادونه وکړه چې په اوس وخت کې لومړنی دغه د نرم ډیالوګ هغه ریښې چې په ځوانانو کې دي، په ځوانانو خو باور لرم چې نرم ډیالوګ ته حاضر دي، ولې که حاکمه ډله نه ده حاضر. نو زه باید دومره ووایم چې که د نرم ډیالوګ مخه نیول کېږي، د نرم ډیالوګ مخه نیول کېږي نو په تر شا یې دغه د نرم ډیالوګ تر شا خپله شته نظام ځان ته ستونزې ایجاد. نرم ډیالوګ د دې له لارې باید ایجاد شي چې ځوانانو ته پوره حق ورکړل شي، د دوی د لاریونونو مخه ونه نیول شي، هغه څه چې دوی غواړي په ټولنه کې فعالیتونه وکړای شي، هغه برنامې چې دوی لري د فکر زیان دی په ټولنه کې هغه ټولنې ته وړاندې شي، له هغوی استفاده وشي. هو که د دغو د ځوانانو د دغو د فکر مخه نیول کېږي بیا ټولنه شړېدو خواته ځي.
مننه حیران صاحب، خوشاله اوسئ. سعادت صاحب، غواړو له تاسو واورو چې د یو محصل په توګه مو غوښتنه څه ده، څه ډول یو خلاص فضا باید وي چې هلته محصلان وکولی شي خپله خبره وکړي، مثال کله که ستونزه ویني غږ پورته کړي، او یو بې حسه محصل نه وي، یو بې حسه ځوان نه وي چې مثال هر څه ویني خو دی ووایي چې په ما یې څه ده، خو زما مشکل نه دی، یا مثال دا د ټولو مشکل دی چې په علم دی په ما څه غم دی، که نه یعنی دغسې یو فکر او احساس ونه لري. نو د دې لپاره څه کول پکار دی چې محصلان ته دغه جرات ورکړل شي یا دغسې یو فضا رامنځته شي چې دوی په ډاډه زړه وغږېږي، اعتراض وکړي، خبره وکړي؟
اکن حوال خو دې حیران ته د کوم نرم ډیالوګ خبره جوکو زما پان او سنې نظام ایت وا نرم ډیالوګ تنه د اماده ځوانان چې کومې غوښتنې ورته لري هغه دوی نه مانی، او دوی چې کومې غوښتنې لري په اوس وخت کې هغه ځوانان نه مانی. زمونږ او تاسې ځوانان په نوي فکر باندې سنبال شوي دي، شل کاله دوی فکرونو باندې کار کوی دی، هغوی اوس له نړۍ سره ځان برابروي. هغه زاړه هغه پوچ افکار چې دوی ځان سره لري هغه نه غواړي چې په خپلو مغزونو کې ورته ځای پیدا شي. وزارت یا هر ښه اداره چې دغه په ځوانانو باندې د لاریونونو یا مدني حرکتونو او فعالیتونو بندیز لګوي، دوی باید ځوانان باید آزاد پرېښودل شي، دوی باید لاریون وکړي، د هغوی امنیتي شرایط ورته برابر کړي تر څو هغو باندې کوم څوک برید ونه کړي. په آخره کې به همدغه ځوانان یوه ورځ به لاریون وکړي، دوه ورځې به وکړي، لس ورځې به وکړي، یوه میاشت به یې وکړي. د هره ورځې د لاریون قدرت کې به دوی یوه مرامنامه چې دا هغه مربوطه ادارې ته وړاندې کوي. مربوطه اداره باید د دوی مرامنامې کې وګوري چې آیا دغه ځوانان څه غوښتنې لري، آیا دوی واقعیت سره دغه مشکلات سره مخامخ دي، او که دغه غوښتنې دوی غیر یعنی غیر شرعي غوښتنې دي، یا هر هغه څه چې دوی ته مخیا دي ولې بیا هم دوی غوښتنه کوي. کله چې دوی دا مرامنامې یعنی یوې میاشتې یوې یوی ورځ یا یوی هفته په ترڅ کې دوی تلا تکړل دوی بیا مجبوری کی ځوانان د لارینن لپاره د مدني حرکتونو لپاره شرایط برابر کړي هغوی آزاد پرېږدي کله چې یو محصل یو ځوان آزاد پرې هوتل شي د هغه فکر هڅوس کولی شي ولې که چېرته یو محصل قید کې وي نو هغه هېڅ وخت دپاره فکر او افکار چې دی هغه هېڅ وخت دپاره رست نه شي کولی. مونږ او تاسې مثال ورکولی شو یو کس چې په کور یو ماشوم چې په کور کې د پلار او مور لخوا هغه مثلا خبرې چې کوي هغه مور او پلار یې نه پرېږدي چې دی خبرې وکړي یعنې دی کم جرت لوی کېږي. همداسې ځوانان هم دي همداسې متعلمین او محصلین هم دي که چېرته چته د خبرو کولو د افکارو د شریکولو حق ورنه کړل شي دی به بیا ټولنې ته څه خدمت وکړي دی به په یو اجتماع یو مجلس کې خلکو ته څه روحیه ورکړي. هغو ځوانانو ته هم دا پیغام ده چې مثال دا رقم کړنې ویني او دا ځان سره دا فکر کوي چې پرما ته غم پوهشه او غمجنې پوهشه دا د هر ځوان هر فرد دا وظیفه ده چې باید دې کارونو پر وړاندې ودرېږي او تر څو زمونږ او تاسې ځوانان لکه چې په نړۍ پرمختللو هېوادونو کې ځوانان خپل حقوق ترلاسه کوي زمونږ او تاسې ځوانان هم همدغه شان حقوق ترلاسه کوي.
مننه. زه به د سعادت صاحب د خبرو په تسلسل د استاد الفت بیت هم ووایم چې زړه مه بوله تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي. استاد فراز غواړو له تاسې هم واورو البته د خپرونې وروستۍ شېبې هم دي خو یوه خبره دا هم ده چې لاریونونه یا اعتراض ته یو ډول د دښمنۍ په سترګه کتل کېږي او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر هم ویلي چې دغه مثال له بهره کوم لاسونه چې پوهنتونونه ته راوږد شوي دي نو دغه باید لنډ شي. که څه هم دغه لاریونونه چې په وروستیو کې شوي دي هغه کابل پوهنتون هرات او بلخ کې دا د پکاچ ښوونیز مرکز د برید د غندنې او د ښوونځیو د خلاصون دپاره شوي دي نو ستاسې په نظر ولې داسې یو باور شته ده چې پوهنتونونه البته لاریونونه د دښمنۍ په معنی تعبیرېږي او بیا هغه څه چلند کېږي چې ځینې ویډیوګانې هم کېدای شي تاسې لیدلي وي چې خبرې شوي دي؟
ګورې اول موږ یوه متاسفانه مستبده ټولنه کې رالو شوي زموږ ټولنه یوه نرواکي او پلارواکي ټولنه ده. هلته یو نر چې عموما د کورنۍ پلار ټول غړي باید د هغو څخه په هر حالت په هر شرایطو کې مطابعت وکړي. د خپلو کچه کلي ته راشي خان نه باید ټول خلک مطابعت وکړي. بیا د ولسوالۍ په سطحه ولسوال ځان ته فکر کوي چې واړه بچۍ لري او د ولایت په کچه ملي او بالاخره د هېواد په کچه دولت. دا د اعتراض اورېدو متاسفانه همت او جرأت په مخ کې نشته. موږ غواړو ټول خاموش اوسېږي او چون پوهېږو چې اعتراض د همدې یو کس واکمن کس وخت ضرر رسوي او نو هغه ته بیا د استخباراتو نوم ورکول کېږي او هغه ته نور نومونه ورکول کېږي. په اصل کې مسله د هماغه د مطلق او مستبد ذهنیت شتون دی. حکومت ټولنه چې د مستبد ذهنیت تر کنټرول لاندې راځي هلته د اعتراض مسله تر ټولو لویه خبره ده. تاسو باید اعتراضونه له منځه یوسئ. په همدې د خطر بیان ازادي مسله ده. په یاد ولرئ بیان ازادي یوازې په رسنیو کې د خبریالانو شتون نه دی بلکې بیان ازادي په ټولنه کې هر هغه وړو ټولنو د ماسدمینو ټولنو د زده کوونکو د ټولنو د کسبګرو د ټولنو او د نورو ټولنو شتون دی چې هغوی په وخت سره خپل اعتراض وړاندې کړي او غږ پورته کړي. هو رسنۍ د هغې دپاره یوازې یو پلیټ فارم دی چې دوی کولی شي د هغې نه استفاده وکړي او همدغه اعتراضونه په حاکم ډله کې د اصلاحاتو سبب کېږي او په هغوی فشار راوړي چې د وخت سره ځانونه بدل کړي. چون زموږ اوسنۍ حاکمه ټولنه د بدلون دپاره تیاره نه ده او هر څه د ځان دپاره غواړي. هغوی هر اعتراض د ځپل دپاره پلمې جوړوي او د استخباراتو نوم ورکوي. که تاسو فکر کوئ چې دلته کوم استخبارات شامل دي نو ولې ثبوت نه وړاندې کوئ؟ ولې مخه نه نیسئ؟ ولې هماغه کسان نه په ګوته کوئ؟ دا چې تاسو هیڅ ثبوت نه وړاندې کوئ بلکې مطلق ډول د مظاهرو او یا د نورو فعالیتونو مخنیوي کوي. د دې هدف دا دی چې تاسو غواړي په دې خلکو باندې خپل واک تعمیل کړي او هغوی تر کنټرول لاندې راولي.
استاد فرس البته تاسو خبره وکړه، ډیر کم وخت پاتې دی، غواړم دغه یو پوښتنه بل هم مطرح کړم چې په دغه وضعیت کې اوس خو دغه محدودیت شته، دغه خبرې تبصرې چې شوې دي ټولې، د دې باوجود محصلان څه وکړي؟ مخکې حیران صاحب د نرم ډیالوګ خبره وکړله، ستاسو وړاندیز څه دی که په دغه سې وضعیت کې بیا هم ځوانان محصلان یوه ستونزه ویني، یوه نیمګړتیا ویني او د بار بار خبر باوجود هم هغه نه حل کېږي، دوی په دغه شرایطو کې بیا څه وکړي؟
متاسفانه ماشینو ځوانانو ته ډیر زیات څنګه دی ورپاتې، هغوی مجبور دي په هر حالت کې مدني سرغړونه وکړي، په هر حالت کې مظاهرو ته پر راوځي، خپل ماشین باید خپل ټولنې جوړ کړي، د نن کا په زغرد نشکولې په پټه دي دا کارونه وکړي، د خپل ټولنې مشران د خپل ماشین د منځ انتخاب کړي او بیا د خپل هر وغښتنې لپاره منظم فعالیت وکړي او په ګډه راوځي او دیو بل ملاتړ دي کوي. دا نه چې یو ډله وړه ډله راوځي او کوم ماشین یا زندان ته واچول شي یا لپانتونه خو باسل شي اخراج شي او نور بیا دا غوي په فکر کې ونه وسی، دوی باید په ګډه راشي، دوی یو بل ملاتړ وکړي، یو په فعالیت وکړي او مخته ولاړ شي، او دا ملاتړي باید قوي وي، فعالیت یې قوي وي، او د هیواد ټول هیواد محصلین باید نور سره متحد شي. که په کابل پوهنتون کې په محصلینو سره کوم بد برخورد کېږي، باید د خوست پوهنتون، پکتیا پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، کندهار پوهنتون، د بلخ او د هرات او بالاخره د هیواد ټول پوهنتونونه باید د هغوی سره وشي. دا په ټوله نړۍ کې په همدې طریقه کېږي. زه په 2015 کې په هند کې هم د جینی پوهنتون تر ټولو پراخ لاریونونه کول، داغه نه وروسته د هندوستان ټول پوهنتونونه داغه لاریونونه په ملاتړ راوتل. نو عین کار په افغانستان کې باید محصلین وکړي، محصلین باید دغه فشار او خطر په ځانو مني او راشي. هو متاسفانه موږ د یو ډېر احمق جاهل ډلې سره مخ یو، موږ د یو ډېر مستبد ظالم ډلې سره مخ یو چې هغوی په هیڅ ډول ډیالوګ، په هیڅ ډول خبرو باور نه لري.
مننه استاد فراز، د خبرونې ورسته شیبي دی په دی وغه غیدلو چې د لوړو زده کړو د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلي چې محصلانو ته به د لارینونو اجازه ورنکړي او یوازې دوی کولای شي خپل درسونه وایي. خو د خبرونې میلمنو بیا وویل چې په کار د محصلانو ته یا په مجموع کې ځوانانو ته د یو نرم ډیالوګ زمینه برابره شي چې دوی خپلې خبرې وکړي او د دوی هغه خبرې او نظرونه چې دي هغه شریک شي، او کچېرې اړتیا ورته وي ومنل شي، د دوی غوښتنې پوره شي. له تاسې هم مننه. او د خبرونې له میلمنو استاد آرین فراز، ښاغلي روح الله حیران او سمیع الله سعادت څخه هم ډېره مننه چې راسره وو. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
ورته مګور ړندېږي د زمرو وطن دې د سوریالیو میړنو وطن دې ورته مګور ړندېږي د زمرو وطن دې د سوریالیو میړنو وطن دې د سوریالیو میړنو وطن دې بنم ګالیو شازل مو وطن دې د تختې دل بریانو وطن دې ಯಾಲೆಯೋ ಶಾಜಲ್ಮೋ ತಂದೆ ದಗತ್ತೆ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಾಲೋ ತಂದೆ ಮಗೂರಣಂದಿಗೆ ದಸ್ಮರುವ ತಂದೆ ದತ್ತುರಿಯಾಲಯೋ ಮೇಡನೋ ننګیالیو میړنو وطن دې د ننګیالیو شازل مو وطن دې د تختې دل بریالو وطن دې د ننګیالیو شازل مو وطن دې د تختې دل بریالو وطن دې
ಮೇಡನು ತಂದೆ ದತ್ತುರ್ಯಾಲಯ ಮೇಡನು ತಂದೆ.